لاس پچشپی دا سجرړو د دې سات خبرونه دا وريدونکو هټ کلی کوم احمد شبریم د اسجرړو د دې سات په خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاند سنگلرو پرې پروګرام کې دا مسله چړل شوې ده چې د ځوانانو جعلی شخصیت څرنګوي او په دې اړه به هم په دې پروګرام کې واوري چې ځوانان څرنګه د بهرنیو هیوادو سکالرشپونه ترلاسه کولای شي. د ازادي میلما پروګرام کې د غاښونو له یو متخصص ډاکټر سره شخیدلی وو، خو مخکې تر دې چې د خبرونو ته مخه کړو خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایټالیا په سواحلو کې په ډوبې شوې کښتۍ کې د اتیا تنه افغانانو د مړینې خبر ورکړی دی. د وزارت پرون په خپل ټویټر پاڼه کې په یو بیان کې د افغانانو پر مړینې چې ښځې او ماشومان هم پکې دي د ژور خفګان د څرګندولو تر څنګ له خلکو غوښتنه کړې چې بهرنیو هیوادو ته په غیر قانوني او قاچاقي لارو له تګ څخه ډډه وکړي. طالبانو همدارنګه د سره صلیب پر نړیوالې کمیټې او مرسته کوونکو ادارو شک کړی چې د ډوبې شوې کښتۍ له امله د ورکو شویو افغانانو د جسدونو په موندلو او هم افغانستان ته په لیږد کې مرسته وکړي. په عین حال کې په ایټالیا کې ژغورونکو ویلي چې تر اوسه د ډوبې شوې کښتۍ د لږ تر لږه 15 تنو مړي موندلي دي. چارواکو همدارنګه ویلي شاوخوا اتیا تنه ژغورل شوي او په لسګونو تنه تر اوسه ورک دي. ویل کېږي په دغه کښتۍ کې چې د ایټالیا په جنوب د مدیترانې په سمندرګي کې د شنبې پر ورځ ناوخته ډوبه شوې تقریبا تر 200 پورې کسان سپاره وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا وایي چې په افغانستان کې نږدې 9 میلیونه وګړي د زده کړې په برخه کې ملاتړ ته اړتیا لري. اوچا پرون په یو ټویټ کې ویلي چې په روان 2023 میلادي کال کې 3 میلیونه یو لک کسانو ته لومړیتوب ورکړل شوی چې د زده کړې لپاره یې څه باندې 215 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. اوچا ویلي چې په کورنیو ټولګیو کې د زده کړې په دې بهیر کې نجونې هم شاملې دي. د یونان لاریسا ښار ته نږدې تیر شپه د دوو ریل ګاډو د ټکر له امله تر ډیر شو ډیر کسان وژل شوي او پولیسکونو نور ټپیان شوي دي. لاریسا ښار د پلازمینې اتن شمال ته په 370 کیلومتره کې پروت دی. د یونان د اور وژنې د خدماتو ویاند واسیلیس واترا کوین ګیاس ویل چې یو بارونکی ریل له یو مسافر وړونکي ریل ګاډي سره ټکر شوی دی. په دې پیښه کې د 15 کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی او د راپورونو له مخې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. د یوناني رسنیو په باور دا ټکر د دې هیواد په تاریخ کې د اورګاډو تر ټولو بد ټکر دی. په پاکستان کې به محکمې د دغه هیواد د پخواني سر اعظم عمران خان د نیولو امر وکړ. عمران خان تورن شوی دی چې د واکمنۍ پر مهال دولتي سوغاتونه په پټه پلورلې دي. په اسلام آباد کې قاضي ظفر اقبال د سیشن بی پروسویل له عمران خان څخه څو ځله وغوښتل چې محکمې ته حاضر شي، خو د سر غړونه وکړه. نو اوس دا چانس هم له لاسه ورکړی دی چې په ضمانت خوشی شي. د عمران خان مدافع وکیل د 15 ورځو په مخه د محکمې د دې حکم د ځنډیدو غوښتنه وکړه او ویل چې عمران خان د دوو نورو قضایو په ارتباط محکمې ته حاضر شوی و، خو قاضي دا درخواست رد کړ. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر رافائل ګروسي پرون سیشنبې تایید کړه چې د دې ادارې پلټونکو د ایران تر د ترمزکې لاندې په فوردو اټومي تاسیساتو کې د نږدې 40 سلنه غني شوي یورانیمو زرې موندلې دي. ګروسي وویل د موندل شویو خالصو غني شویو یورانیمو اندازه څه کم 40 سلنه ده. د یو اټوم بم د جوړولو لپاره 90% خالصو غني شویو یورانیمو ته اړتیا ده. دغه غني شوی یورانیم د دې ادارې څارونکو په 13 جنوري میاشت کې په فوردو تاسیساتو کې موندلې وو. په دې سره داسې اندېښنې زیات شوې چې ایران شایي وکولای شي په لږ وخت کې له دغو یورانیمو څخه په استفادې اټوم بم جوړ کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون سه شنبه هغه قانون توشیح کړ چې له امریکا سره په نیو سټارټ تړون کې د ماسکو غړیتوب ځنډوي. د دغه تړون له مخې دواړه هیوادونه مکلف دي چې پر اټومي سروکو د سمبالو وسلو شمیر له 1550 او د قرویشتونکو بالستیک توغندیو شمیر له وسو زیات نه کړي. پوتین تیرونه ملت په وینا کې اعلان وکړ چې غواړي په دغه تړون کې د روسیې غړیتوب ځنډوي. د روسیې د پارلمان یا دوما دواړو جرګو تیر او نه دغه قانوني مسوده تصویب کړې و. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې تاسو ته د ځانګړې مرکه خبره کړو د ځوانانو پروګرام
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله د ژوند به مو خوشاله تیریږي. د دې اونۍ په خبرونه کې په دوو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به واورئ چې ولې ځینې ځوانان په ژوند کې د واقعي هڅو پر ځای هڅه کوي چې جعلي شخصیت ځان ته جوړ کړي. د خبرونې په دویمه برخه کې په دې غږیږو چې ځوانان څنګه د بهرنیو پوهنتونونو سکالرشپونه لاسته راوړلی شي. د خبرونې تر پایه مو ملتیا غواړم. دا ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زمونږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده مونږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالی ژوند او ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي، په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
پفلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، پفلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش باز خلکی دی تنڈی والا زڑے ډیر وڑکه زړه لري خو ډیر غاټه غاټه باټي ولي، داغه خو دس دروغ ویل چې زه خپل عام قماندان یم، ما منډی والا اکمالات کوم او ټول کار زه خپل کوم، درال کې تاغه فلسکار و خپل پوس وی له دروغ نه پیدا ویل. خو کله چې موږ دلته راوسته چې ومې دل پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې ما خپل فلسکاری منډی والا په سمه توګه کولای نه سو، نه پویږي وسم باټي وی دا بعض خلکې چې دی عادت سوی.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه باندې نه وي. ډېرې کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، همداسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغو ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دېته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بیا هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وستل زیار وستل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي که زیان وباسي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دغه دا دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې مانا ده یو څوک په واسطه باندې راسي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېنه کښېږدي چې کار وکړه او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي. نه پوسته باندې راشي خو به مجبور دي چې هغه کس د کمپیوټر د مخ نه لري کې او یو بل کس راولي نو دا دې باعث کیږي چې بیا ورسته خپل اعتبار کم کی او څوک من اصلا باور ونه کی.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټې وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جعلي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک ستانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې یاره ته په دغه لیول کې سړی خو دا چې هغه ځان جګه خبر وکړي دوی هغه جګې خبرې ته طنز په سترګه ګوري هغه بیا پې تکراروي او دوی پورې خاندي یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي ریش خان پې وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزا کړي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریش خاند وهي د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته ریښتیا په دغسې شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه دا ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کیږي هغه تشویقیږي.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغسې وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې سي په کوم ځای کې سي هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دي د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي. هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم په دغه لیول کې یم یا دغسې اوصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي تمسخر نه شي هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته ټولو خلکو ته هغه په هر لیول په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څنګه کې کار کوي کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو محترم یو ګڼو په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقابه غوندي هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایلې څه وي او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دین صاحب که په فایل کې دار ته وای چې ولی ځین ځوانان جعلی شخصیت خپلوي یعنی دوی ولی د دې پر ځای چې د ځان پاړه واقعیت وایي د ځان پاړه هغه خبرې کوي چې سم نه وي.
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنگ فکرونو او تنگ حلقاتو په منځ کې راګیر دي او هغه ځان منل او هغه کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زمونږ ټولنه د رښتیا سره د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کېدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغه وضعیت ښکار دي او همدغه ټولنې کې ځان منلو لپاره دغه نمایشي کارون ته مخه کوي او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړ چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخته پورې هغې د کریکټر مینځ کې وي، نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي، ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته، خپل ټولنې ته، خپل فامیل ته. نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي، خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغې دپاره زحمت وباسي، زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي، خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لاره وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه او ورځ څلېرویشت ساعته اورېدلای سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سیدالله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولی شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، په دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دی فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل ثبتنام وکړي، دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
په مالیزیا کې افغان محصل رحمت کټوازی وایي ځوانان باید لومړی د خپلو زده کړو رسمي اسناد د سکالرشپونو لپاره تیار کړي او که ضرورت وي بهرنیو ژبو ته دې وژباړي او د اړوندو ادارو تر څنګ دې د بهرنیو چارو وزارت لخوا هم تایید کړي. په ورپسې مرحله کې دې بیا په سکالرشپونو پسې وګرځي.
بله پروسه دا ده چې محصل یا نومان باید د مختلفو سکالرشپونو شرایط ولولي، چون د هر هیواد سکالرشپونه چې ورکول کیږي هغوی خپل او بیل شرایط لري. که چرته کوم مستونزې وي مشکل وي مغه سکالرشپ یا برس چې تاسو نوم لیکنه ورته کوي هغه برخه کې تجربه لري یا مخکې تللی وي پکې له هغوی سره مشوره وکړي پښتنې ورڅخه وکړي او مرسته ورڅخه وغواړي تر څو پورې هغه کوم شرایط چې د مختلفو برسونو دي هغه تاسو ته تشریح کړي او تاسو بالاخره وکولای شئ چې د پروسې پیل په کامیابۍ سره وکړي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو لغوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط لیکلی که د چا دغه امتحان نه ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنا مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه به لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نورې د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنې په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فولبرایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکترا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینه د فولبرایټ بورسونه ته شید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د مانه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي، او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتوم چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درو شکه او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادان څخه. نو ځوانان ته مې قاطع پیغام دادی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط دی کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستری بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم مې نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه هغه دوی غواړي چې یو سټډي ابجکټیو ایسه دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته هم د اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینو نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. د بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړې وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې د زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې وه تلفات ډېر وو، یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولای شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډیره په زړه پورې مسله وي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې لښه ابراهیم سره غږیږو چې په انګلستان کې لوړې زده کړې کړي او یو وخت په افغانستان کې د انګلستان د سکالرشپونو یا چیوینینګ بنسټ مشر هم و.
هر بورسیه پروگرام خپل ځانګړې پروسی لري. مثلا که تاسو د شیبنینګ پروگرام ته اپلای کوئ ماسترې د پاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه هېڅ تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرامونه په دې کې هم کم داسې سختي نه لري چې څومره باید سلنه وي. یوه اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده هغه د انګریزي ژبې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې تاسې انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. زه خپل اکثره ځوانانو نه پوښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پوښتنه کوي، نو ما ورته وایم چې انګریزي څنګه ده، ماته چې ګزاره کوي. نو په ګزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یاست، اقلا دومره وکولی شئ چې که تاسو امتحان ته ځئ او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو یو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکلی شي. بل دا ده چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي. خو ماسترۍ برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کې چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. نو په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر ښېګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوخت دي، په دې معنی چې دغه ځوان چې په دې ټولنه کې سره له دې چې ډېر دنیا نه درېدلې، ډېرې زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي. نو په دې باندې پانګه چونه وشي کېدای شي دا لا زیات فعال شي. له بده مرغه زموږ ځوانان چون په خواله رسنیو کې موږ وخت نا وخت دغه بورسیه پروګرامونه زه خپل هم شریکوم نور دوستان هم په هغې د خفګان خبره دی چې ټول معلومات یې لینک ورکړل شوی دي، ځان نه پازابي چې دوی لاړ شي مطالعه وکړي. بلکې لاندې په کمنټ کې تا ته لیکي چې لیسانس پکې شته دی که نشته، ماسټري پکې شته دی که نشته، انګریزي خو به په کار کې نه وي. نو چې کله دا بورسیه پروګرام راځي اړتیا دی ته چې تاسو خپله لاړ شي، لینک کلیک کړئ، بیا پاڼې ته لاړ شي، معلومات ترلاسه کړئ، بیا غوښتنلیک ولیکي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومې مهمې خبرې دي چې کله یو غوښتنلیک کلیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه دا ده چې تاسو د پوښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوه کړئ. مثلا که تاسو نه دا پوښتل کېږي چې د راتلونکي په اړه تاسو څه پلان لرئ، نو اکثره غوښتنلیکونه چې ردیږي په دغه پوښتنې کې ردیږي چې دوی ورته چې زه غواړم راتلونکي کې معین یا وزیر شم. ښه صحیح ده، معین وزیر شي بده خبره نه ده، لوی فکر دی، صحیح ده. څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلی. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، هغه برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه دا ده چې تاسو مشخص لوستونکي ته دا وښایئ چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او که چېرې واقعا زه دغه زده کړې وکړم، زه کولی شم په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولی شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروئ، سکالرشپ د رسیدو نه مخکې تاسو ته باید دا معلومه وي چې په کومه برخه کې زده کړې کول غواړئ، کوم مضامین غواړئ چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لرئ، تر څو کله چې دا وخت راورسیږي نو په یوه شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه وغږیږو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لنډ ځوابونه غواړي، څلور ځوابه سوالونه وي، که نه هغوی ډېر تمرکز په دې کوي چې تاسو خپله تحلیل وکړئ؟
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتنلیکونه غواړي، نو د غوښتنلیکونو خپلې نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتنلیکونو کې تاسو نه غوښتي دغه پوښتنې سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه نو وروسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان که تاسو نه ټوفل او آیلټس اخلي خو معیاري امتحانو نه، دا هغه د پاره کولای شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي. په دې کې څلور ځوابه سوالونه د ګرامر په اړه، په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو یو موضوع درکړي، تاسو هغه لنډ موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکل وکړي. مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندوستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کی، خپل مضمون شروع کی، ختم کی، او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو پکې جواب کی. بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی، تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کی، او دا چې جملې جوړ کی چې مفهوم ولري. نو فرق کې امتحانونه خو د شاچ انګریزي زی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، خو د پاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ودا دیونه د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د له آزادی ملما سلامونه او اخی چاره نوریاس نوریم د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دی خبرونه ته ملما کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسی د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او اخی چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پوښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهېږي چې له کومه یې پیل کړي، خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاخونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي، شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده، بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم. تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپله همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او اوس اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، په نسبت د تیرو کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مکزیلوفیشیل سرجري مونږ ورته وایي او بخش همدا د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9% مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانې دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند کیفیت وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس غواړي، پیسې غواړي او په همدې خاطر لګښت ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نورو نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا؟ په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنه کې د اقتصادي مسله ډېره دغه اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظ نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت یې هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتمن باید مراجعه وکړي چې او چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، کلک د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه همه عضوه مهمه عضوه په خوله کې د چې د ژولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولای، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې. دا ډېر اړینه رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېره توجه ورته وشي ترسو لاسه ورنکړي.
او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه راباسي او دغه پروسه تکمیلیږي، بله
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو، چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدو چې ورته وایي، او ملکی توت ورته وایي، یا موقتی غاښونه ورته وایي، او بل چې د دایمي غاښونه دي. چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي، دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي، او د دایمي چې دغه دوه دیر شاده تر رسیدي. بیا په ځینو کې هغه آخري غاښونه چې د عقل غاښ ورته وایي، بیا په ځینو کې هغه اوسېږي، او ځینو کې نه اوسېږي، یا په ځینو کې اته ویشت اوسېږي په مجموعه کې د دایمي غاښونه، هغه البته په لویانو کې، او ځینو کې بیا دوه دیرش تعداد اوسېږي. د شیدو غاښونه چې دي، هغه شیدي غاښونه دي، د هغه ساتل هم ډېر ضروري او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده، کله چې غاښ یې خراب شي یا په درد شي، والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی، دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي، دا باید وویستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده، ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي، دا خپله موږ ورته سپیسمنټینر ورته وایو، یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وویستل شي، یا په هغې ځای کې هډوکی جوړ شي، او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هېڅ نه راخیژي، ځکه په پاس په سر باندې دلته هډوکی جوړ شوی دی، دا یوه مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده، ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره. او همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي، د تغذیې فیل دغو هم متاثره کېږي، د وده صحیح نه اخلي، ژامې صحیح هډوکی حرکت نه کوي، ځکه د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري، او فشار وردی په ژامې باندې، دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي، په ډیرو نورو هیوادونو کې مخکې له دې چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي، نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې. اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده، زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوي دي.
بل نو دغه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي، غیر منظم اوسېږي. د دې تداوي لپاره لپاره تاسو اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي. دلته په افغانستان کې اکثره یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې همدغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا هغه د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي راخېږي مخکې له وخته که دا لرې شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لوامل جینیتیکي عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوژنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه ارک مونږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون را شي یو بې نظمي رامنځته کې. په دې کې د جینیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې رخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو دا درملنه هم د نن په افغانستان کې تر سره کیږي. حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپټیج لپاره ورتلون سیمټیج ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو څه زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هلته د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې هلته ډیر زیات ده هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله دا ډېر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا خو ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان. کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې دې عقل دندان نه دی راوت تلای نو غلیشه داسې ځینې کنایې وی شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 تر 18 دغه مرحلې کې راوځي. اکثرا له اتلس کلنې نه خروج د دې صورت نیسي. په دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخوالی ذکر یو څه رامنځته کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد یې په 22 رسېږي او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده زخامت زیات ده د دې جرایان کله کله له ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې هلته په جامې کې امپکټ اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسی کی ستونز نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسیږي یا بې نظمه اوسیږي یا خپله په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په ژامه کې اوسیږي کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسیږي. نو په دې صورتو کې د دې جرایي ته ضرورت ده او که خپله په نارمل حالت کې اوسیږي بیا څه کوم ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي زه نه پوهېږم چې ولې
هغه اخري غاښ دی موږ وویل. نو هغه اخري غاښ چې دا په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري ځکه موږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو بیا دویم ده بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو علت دا ده په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر اخري ده. کله چې برس آخر ته رسېږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډیر نه وخت راوځي اتلس کلنې کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول د دې سخت دی او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریښې ته راوځي دا یا سب کشي چې موږ ورته وایو لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخص نه دي کانالونه یې ډېر پیچیده دي مغلق دي. نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کیږي نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې مو دلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ور کوي چې دا وېستل شي په دې خاطر باندې.
بله ډاکټر صاحب، ما تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې وای چې درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لر پرتو سیمو کې که چا مثلا خپل غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو لګوت نه ډېره استفاده کوي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر ماثر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
لوی صاحب ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورل هایجن یا صحاب خلې یا پاکوالی د خلې دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي، غاښونه حفظ‌الصحه مراعت نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، تورېږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته موږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله د ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسېګانې زیاتې رامنځته شي، د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندش تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې د کله چې یو څوک حفظه نه مراعت وي، موږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده یا اورل هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یو پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پرسه لوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې له خوا ده، ځکه شپې له خوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لاب دهن یا سلیوه چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کېږي. کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي، اوبه اخیستل کېږي، دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کولونایز نه کېږي، یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي. نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي. او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات اخیستل کېږي. خو دغه دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي، او خصوصا د شپې له خوا چې دا ډیره ضروری ده. یعنی ټول غاښونه منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د تارونو سره پاک شي. دا هم یو ډیر مهم او اړینه کار ده، ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکېږي. مثلا دا اوبله چې ده استفاده ده د هنشویو یا موتواشونه چې موږ ورته وایو، یا د کنګل د وایانو چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي، چې دا هم له دې نه هم باید استفاده وشي، هم د خوشبوي د خولې لپاره، او له دې چې میکروبونه او جراثیم له خولې نه له منځه لري شي او پاک شي. نو دغه درې پایې ضروري دي. او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه، نو مسواک هم ضروري ده. کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغوی ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کېږي.
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړله، ډېر خلک رښتیا هم له دې نه ځورېږي په افغانستان کې. یو علت تاسو وویل چې هغه دا ده چې خلک ډېر خپلو غاښونو ته توجه نه کوي، پاکې نه ساتي، په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کېږي او دا هم یوه ناروغي ده. دغو خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ، څه ورته وایئ چې څه باید وکړي؟ او دا یوازې دوی هم نه زوريږي، بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی.
کاملا دا هم دی محمد پښتنه نه لري صاحب، خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري، یو عمومي سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسېږي هغه رامنځته کېدلی شي. او 90% په دې کې دغه د خولې حفظ الصحه یا بهداشت یا اورل هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري. یعنی 90% ډیره وضعیت غټه 90% ده، یعنی کوم غاښونه چې خراب وسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي، دا مواد بیا ورستېږي، دا تخمر کوي، اوګازات تولیدېږي، باکتریانې دلته مداخله کوي، اسیدونه رامنځته کېږي، غاښ هم خرابېږي. دغه یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي. همداسې د تانسلونو مسله به دوستونه ستونزه که وسیگی مشکلات وسیگی د میدی تکالیف وسیگی همداسی تنفسی سیستم در یو ستونزه و مشکلات وسیگی یا دین شکر ناروغیانی دی نو پر مجموع کی که مونږ غواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي دا 10% نور مرضونه کیدای شي چې هغه به متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي.
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي؟
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړله چې عوامل ډېر دي. هغې کې یو ناپسند عادتونه دي. په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرتو د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومانو کې ځینې ماشومان لاسومان خپل دغه چم چې ده یا شف چې ده دا ګوته په خولې کې اچوي چې ده دوامداره د غاښونو مخکې داسې باسې د بې نظمي په غاښونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې د سخت چیان جوویده هم ناپسند عادتونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان د غاښونو سره متوي ده هم راځي. نو نسوار او سکرب چې ده هم هم تغیر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاښونو کې رامنځته کولی شي. او همداسې په کوم ځای کې ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرتو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي. هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب همت ډېرې خبرې شته چې موږ تاسو پې وغږیږو خو کراشو دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده همدغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنځ ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ده ډېر غټ چالش ده. او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاده کول چې دا شته ده یعنې لګښت یې زیات راځي. او بله مسله د په افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي درملنه نه شي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې را ټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخ ته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بې نظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بې نظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیژي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته اشاره وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستی کې راته وایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو یې رخصتوي ورستی توصیه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اوریدونکو ته اوریدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي حفظ الصحې ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب دې ښه ټکي ته اشاره وکړه. کله چې و درملنه ترسره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په ماغ لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک نشته د بیا را پیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوي اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسیږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځلې ته ورسوي څلور ځلې ته ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده او خپل د حفظ الصحه یو ورل هاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یو کله باید ډېره زیاته توجه وکړي چې ترڅو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
ਕੀ ਦਾ